ਸੀਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
درنو او قدرمن اوریدونکو السلام علیکم تاسو وایس اف امریکا دی ویته خوګیاسته نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2013 کال د جولای د میاشتې دوهمه نیټه ده وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ په افغانستان کې د ماخام پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار نهه بجې دي په دې اوسه خبرونه کې مو قربان زمو جاهد جواد
او زاد نن رشید
هر کله یې کو لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته
د امریکا د بهرانو چارو وزارت مرستیالی ایلس ویلز پاکستان ته د رسیدو نه وړاندې په کابل کې په پاکستان باندې ټینګار وکړ چې په طالبانو د سولې خبرو اترو کې د برخه اغستلو لپاره فشار زیات کړي.
په جلال آباد کې پر افغان سکانو له ځانمرګې برید وروسته یو شمېر سکانو ویلي دي چې ښایي له افغانستان څخه ووځي او هند ته ولاړ شي. په دغه برید کې چې تیره ورځ ترسره شوی شاوخوا 10 سکان وژل شوي وه.
پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د هیواد استخباراتي ادارې او عدلیه راتلونکي عام انتخاباتو باندې د اثر اچولو کوشش کوي. دا خبره د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز کړي او خبریالان هم وایي چې دوی د سخت فشار لاندې کار کوي.
مارشل لا دور میں ڈکٹیٹرشپ کا دور بھی دیکھ چکے ہیں ہم, سول ڈکٹیٹر بھی دیکھ چکے ہیں, سول گورنمنٹ بھی دیکھ چکے ہیں, لیکن جو پریشر اب ہے میڈیا پر پہلے کبھی نہیں ہوا.
اور ہم پورا خبر نو رہے ہیں.
د امریکا د بهرانو چارو وزارت مرستیالی ایلس ویل په پاکستان ټینګار کړی چې په طالبانو د سولې خبرو اترو کې د برخه اغستلو لپاره فشار زیات کړي. پرون کابل کې د افغان صدر اشرف غنی سره د لیدنو وروسته خبریالانو ته د امریکا د بهرانو چارو مرستیالی وزیر وویل پاکستان د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ جوړ جاړي کې مهم کردار ادا کولی شي, خو تر اوسه د دغه هیواد لخوا په طالبانو د فشار راوړلو په اړه هیڅ کوټلي ګامونه نه دي لیدل شوي. افغانستان ته د میرمن ویلس د سفر وروسته پاکستاني چارواکو سره لیدلو لپاره هغه اسلام آباد ته رسیدلې ده. مرستیالي امریکایي وزیر ویلي کچري پاکستان د افغان حکومت او طالبانو په پخلاینه کې رول ونه لوبوي نو ګټورې نتیجو ته به رسیدل ګران وي.
په جلال آباد کې پر افغان سکانو له ځانمرګې برید وروسته یو شمېر سکانو ویلي دي چې ښایي له افغانستان څخه ووځي او هند ته ولاړ شي. په دغه برید کې شاوخوا 10 سکان ووژل شول. په وژل شویو کې ولسي جرګې ته یوازینی سک کاندید اوتار سنگ خالصه هم شامل وو. دایش ادا کوي چې برید دوی تر سره کړی.
پاکستان کې استخباراتي ادارې او عدلیه راتلونکو عام انتخاباتو باندې د اثر اچولو کوشش کوي. دا خبره د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز کړي. د پاکستان مسلم لیگ نواز پخوا یو مشه لور مریم نواز وایي اظهار رائے د خلکو بنیادی حق دی او دغه پر ضد د طاقت استعمال د زغمولو وړ نه دی. یاد دی وی چې داسې رپورټونه مخې ته راغلي چې د مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي یو شمېر امیدوارانو باندې تشدد شوی او هغوی ته ویل شوي چې دغه پارټۍ ټیکټ واپس کړي. بلخوا د پاکستان یو شمېر خبریالانو هم داسې اندېښنې ښکاره کړي چې دوی په آزاده توګه خبرونه نشي خپرولی او سخت فشار د لاندې کار کوي. او اوس د قبایلي سیمو په اقلم باندې خبر چې خیبر ایجنسۍ کې زیاتره کډوال چې دي هغه واپسي عمل چې دی شروع کړی شوی دی, خو ویل کېږي چې د پیسو د کمبود د وجې د لاسه دغه عمل کې خندان پیدا کیږي. نور تفصیل راکوي زمونږ خبریال ابراهیم شینواری.
د یو موږ انتظار نه پس د حکومت له اړخه په 15 جون بلاخر د خیبر قبایلی ضلع د باقی پاتو کډوالو کورنۍ د واپسې پلان اعلان باوجود د مرکزی حکومت له اړخه واپس کیدونکو کورنۍ سره د مالی مرستو په اړه د مناسب فنډونو بندوبست نه کېدو له وجې د واپسې دغه عمل کې خندان مخې ته راغلی. د حکومتي اعلان له مخه د 15 جون نه شروع شوی دغه د واپسې عمل په اولنی پړاو کې د سپا او غاخیلو علاقو ته کډوال لیږلی شول. په دویم پړاو کې د ملکدین خیلو باقی پاتو کورنۍ دوا پسې تابعیا شوی وه او په دریم پړاو کې د سوخ ټانګو کلی او ګیری کلی د کمرخیلو کورنۍ په علاقو ته لیږلې شوې. د اعلامیې له مخه په ترورم او پنځم یعنی اخیری فیز یا پړاو کې به اول د کوکیخیلو هغه علاقو ته کومې چې د امنیتي ادارو له اړخه پاکې ګرځول شوې وي ته به د کوکیخیلو کورنۍ واپس کولای شوې او وروسته به د سپاه کم باقی پاتې کډوال ځای پر ځای کولای شول. د پخوا په پرتله د پیریل اف ډی ایم ای د کډوالو کورنیو دپاره د هغوی د علاقو یا قومیت په اړه کومې حتمي حتمی نیٹے ندی اعلان کری او د ایف ٹی ایم ای چاروا کو پوائنا دا محل دوی سره فقط د یول سو رجسٹر شو کورنې او لیست موجود دی کوم بچ د حکومتي پلان لاندې وار په وار خپل علاقو ته لګل شي. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ڈیوا خیبر.
دا وایس اف امریکا ڈیوا سوشل میډیا پتا دا @voadiwa.
د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون په اوو ویشتو ولایتونو کې د پولیو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی. نور حال له کابل څخه د حکمل روان پر راپور کې اوري.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت ویلي د پولیو ضد کمپاین نن دوشنبه د افغانستان په اوو ویشتو ولایتونو کې پیل شوی او تر 15 ورځو به دوام ولري. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د عامه پوهاوي د برخې مسؤول امیرجان سیراخ له ډیوي سره په خبرو کې ویلي د پولیو په دې کمپاین کې به 6.5 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم دي د پولیو څاڅکي ورکول کیږي.
مشخص هم دا کمپاین په 215 ولسوالیو کې پلان شوی دی چې په لاره واچوي. ټول ماشومان چې موږ د هدف وړ کړل 6.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو لاندې وي دا د هدف وړ ماشومان دي چې هغوی ته واکسین ورسیږي.
سیراغ زیاته کړه هغه معلومات چې د هلمند، کندوز او روزګان ولایتونو څخه ترلاسه کړي دي د پولیو کمپاین څخه د وسلوالو مخالفینو د نه ملاتړ او د مخالفت له امله به نږدې 1 میلیون ماشومان د پولیو ضد له پیل شوي واکسینو څخه بې برخې شي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده.
د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د سرمشریزې لپاره د تیاری په درشل کې د امریکا د کانګرس یو پلاوی په سینټ پیټرزبرګ کې د لوړ پوړو روسي چارواکو سره ګوري. د اسوسییټډ پریس په راپور کې راغلی دی چې د روسیې او امریکا اړیکې تر ټولو ټیټې کچې دي. د دغو خرابو اړیکو دلیل د امریکا د 2014 کال په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې پر سر لګېدلې بندیزونه او د سوریې، یوکراین او په یو شمېر نورو داسې مسلو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ شته اختلافونه دي.
د امریکا قومي سلامتیا سلاکار جان بولټن وایي هغه خوشبینه دی چې شمالي کوریا به په یو کال کې دننه اټمي، کیمیاوي او بایولوژیکل وسله د لاسه ورکړي. د اتوار پر ورځ د امریکا یو ټي وي سره په خبرو کې ښاغلی بولټن وویل کچري پینګ یانګ دغه فیصله کړې وي چې دوی به د وسلو جوړولو پروګرام ختموي په دغه او په دغه لړ کې به همکارۍ ته هم تیار وي، نو موږ به په دغه لړ کې ډېر زر پرمختګ وکړو. خو نوموړي د هغه اخباري رپورټ په اړه د خبرو نه ډډه وکړه په کوم کې چې ویل شوي وو چې شمالي کوریا د امریکا سره د نږدې تعلقاتو باوجود اټمي وسلو کې اضافه کوي. یاد دی چې د جون په 12 نیټه د صدر ترامپ او د شمالي کوریا مشر ترمنځ په سنگاپور کې تاریخي ملاقات شوی وو.
د بخښنې نړیوالې ادارې وایي د اندونیزیا امنیتي ځواکونه په پاپوا سیمه کې د 2010 کال راهیسې په بې قانونه توګه د 15 کسانو په وژنه کې ګرم ګڼل کیږي. د یادې ادارې لخوا د ګولیا دوشنبې په ورځ په یو خبر شوي راپور کې ویل شوي چې اکثره قربانیان سیاسي فعالان وو چې د مارننګ سټار یا د سهار د ستوري بیرغونه یې پورته کړي وه. دغه بیرغونه د خپلواکۍ د غورځنګ سمبول ګڼل کیږي.
د بشری حقوقو د سار اداره وای په انډونیشیا کې د هم جنس پرست ټولنې پر ضد عملیاتو لوجه یره ده چې په دغه هیواد کې د ایچ آی وی ایډز شر زیات شي. په دغه رپورت کې ویل شوی چې د انډونیشیا چارواکو په ناقانونه توګه د ځینی مذهبي توندرو ډلو په مرسته د هغه خلکو پر ضد عملیات کړي کوم چې هم جنس پرست ګڼل کیږي.
د ایران دولتي رسنیو د اتوار یکشنبه په ورځ د ایران په جنوب لویدیځ کې د اوبو د کموالي او د هوا د ککړتیا پر مسلو د راپورته شویو لاجون کوونکو او پولیسو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړي. د ایران خبري اداره وایي چې د ابدان په ښار کې لاجون کوونکو پر پولیسو باندې تیږي او نور څیزونه وشتلي او پولیسو حالات بیرته قابو کړي دي.
د امریکا د سپریم کورټ قاضي انټونیو کینیډي د رواني میاشت په اخر کې خپل چوکۍ پرېږدي. د نوې قاضي د ټاکنې لپاره دا وخت په سینیټرانو کې د حمل ځای کولو موضوع د ټولو زیاته اهمیت ترلاسه کړی دی. د ډیموکراتیک ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر ماریا کینټ وویل دا وخت د دواړو سیاسي ګوندونو لپاره په خپل سیاسي ژوند کې د قاضي په اړه خپل رائے ورکولو تر ټولو زیات اهم دی. کال 2003 او یایم کې د سپریم کورټ د تاریخي فیصلې وروسته په امریکا کې د اسقاط حمل یا حمل ځای کولو قانوني ګرځول شوې دي. کال 2014 کې د صدارتي کاندیډیټ په هیڅ خاغلی ټرمپ داسې اشاره ورکړې وي چې یو داسې قاضي به ټاکي څوک چې د حمل ځای کولو د عدالت کې بدلون راولي.
د مالی د دفاع وزارت وایي څلور ملکی وګړي د یکشنبه یا اتوار په ورځ هغه وخت وژل شول کله چې د فرانسوي ځواکونو په یوې ګزمو باندې د موټر بم چاودنه وشوه. خبر جاتوي په دغه برید کې د اتو فرانسوي سرتیرو په ګډون لږ تر لږه شل کسان ژوبل شوي هم دي. تر اوسه پورې هیڅ کومې ډلې د دغه پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. او وروسته خبر ده چې د مکسیکو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې څلور شپېته کلن کیڼ اړخي اندرس لوپز اوبریډر وګټله. نوموړي د اتوار یکشنبه په ورځ وویل چې د فساد او د مجرمانه د مجرمانو د معافیت له منځه وړل به یې د حکومت له کاري لومړیتوبونو څخه وي. له شک پرته د حکومت بل غټ کار به یې له امریکایي حکومت او ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د دوی چلند او معامله وي. ټرمپ د خپل کمپاین پر مهال ویلي و چې د مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړېدو لپاره به ټولې پیسې خپله مکسیکو ورکوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ته د واشنگتن نه نیخ پنی غوګي او اوس رپورټونو اړه تر ازو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز کوم چې د ورستو کې د افغانستان په سفر تللی و او هغه اوس پاکستان ته راغلی ده. هغه د پاکستان تر راتونه وړاندې په پاکستان باندې ټینګار وکړو چې په پاکستان طالبان باندې فشار زیات کړي او دوی خبرو اترو ته کینوي. د هغې په وینا باندې داسې ویل کېږي چې که پرس کا په طالبان او افغان حکومت د یو بل سره کینني نو د خبرو اترو نتیجې به ګټورې نه وي. په دې عقله باندې څېړنکاران سوای په دې عقله د رپورټ کې اورو.
دا هم ویل کېږي چې د دوی دغه سفر مقصد پر پاکستان یو ځل بیا طالبان د خبرو دپاره تیارولو دپاره فشار اچول دي. د پاکستان د سفر څخه وړاندې امریکایي استازي الیس ویلز تیره ورځ د کابل سفر کړی و او د ای اف پی د یو رپورټ تر مخه دوی خپل دغه سفر په محل ویلي وو چې پاکستان یو اهم کردار لري. خو د پاکستان له اړخه په دې اړه تر اوسه څه اهم ګامونه نه دي پورته کړل سوي او کچري پاکستان د دوی سره کار ونه کړي نو د امن دغه مقصدونه تر لاسه کول به ډیر ګران سیم. د پاکستانی څېړونکو وینا ده چې پاکستان افغانستان او امریکا په اړیکو کې شوالی راغلی دی او پر یو بل څه اعتماد هم زیات شوی دی. بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر ټیو ریډیو سر خبرو کې وایي چې د افغانستان د روغې جوړې لپاره پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې او پرمختګ ډیر اهم دی او په دې کې امریکا هم خپل ډیر اهم او لوی کردار لوبولی سیم.
افغانستان مسله حل کیږي نه د پاکستان تعاون سره او مخترتک سره به د افغانستان مسله
دوی زیاتوي چې پاکستان خپل د جغرافیایي حیثیت او دلته د کډوالو د موجودګۍ او په تیرو وختونو کې د طالبانو د مشرانو د موجودګۍ له وجې یو اهم کردار لري او د دوی دغه کردار په راتلونکي وخت کې هم اهم کېدای سي. خو دوی زیاتوي چې په کار دي د پاکستان غوښتنو ته هم وکتل سي. پخوانی سفارتکار زاید سید ټیو ریډیو ته وایي
negotiations are rushy kabul kabul
پاکستان دا باور لري چې پښتني اختر کې د کامیاب اوربندي ورسته طالبان خبرو ته راوستل کېدای سي. ریپورتونه دا هم وایي چې امریکا او افغانستان د ټول ټاکونو څخه وړاندې د طالبانو سره خبرې کول غواړي او په دې اړه پاکستان کانې کولو د پاره د دې څخه وړاندې هم ته یو شمیر خبرو پړاو سوي دي. تیر ورځ افغان ولسمشر اشرف غني هم د دې خبرې پخلی کړی و چې پاکستان او افغانستان د امنیت په اړه خبرو کې پرمختګ سوي دي او څه پاکستانی څېړونکي هم وایي چې د پاکستان له اړخه په دې اړه هڅې هم شروع سوي دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
قدرمن اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ته د واشنگتن نه نیخ پنی غوګي تاسو رپورټ اوریدلو چې د امریکا کوم مرستیاله وزیر چې د ایلس ویل هغه د کابل د سفر وروسته پاکستان ته راغلی ده. په دغه کابل کې چې کوم ملاقاتونه شوي دي دغه اقله باندې نور څېړنه اخلو د خپل همکار رحمان بنیري صاحب نه کوم چې دا وخت زموږ سره سټوډیو کې دی. بنیري صاحب په خیر اخلي.
مهرباني جی.
بنیري صاحب کابل کې ایلس ویل ملاقات وکړو د دغه مهم ټکی څه وو او نوی په دې کې څه پرې ملاقاتونه کې
دوه داسې خبرې دي کاغه یو ځای شي د ایلس ویل کوم چې په کابل کې تخریق کړي نو اندازه کیږي چې هغه د امریکا دا وخت په دې تازه حالاتو کې څه ویل غواړي. یو هغه دا وایي چې امریکا او افغانستان بغیر د شرط څخه د طالبانو سره د خبرو کولو خواهش لرلو د پخوا راسي. بیا غدا سی وای اوس دا په طالبانو باندې اډانه ده چې څوک چې دا وسره بیا غوي څوک چې په افغانستان کې نه پاتې کیږي او څوک چې د دې خبرو اترو د سیاسي روغ جوړې په لار کې خندان دي دا په بیا بل ځکه یو بلټکی غدا وای it is going to be very hard for us to achieve our objectives if Pakistan isn't working with us. ردی مطلب دا ریک دا به زمون لپاره یو ډیر مشکل ترين کار وی چې خپل مقاصد تر لاسه ک کچری پاکستان زمون سره په شریک کار نه کوي. بیا غره پاکستان نه غوښته نه کوي وغه دار چې پاکستان دی په افغانستان کې د روغ جوړی په سلارا وستو کې یا سیاسي جوړ کې خپل کردار ولوبوي. هغه د سیلنکرانو مطابق خیال دار چې دا ویل غواړي امریکا او افغانستان چې بغیر د پاکستان د کردار دی حالاتو کې روغا کول چې دی دا ډېر ګران کار دی. او دا خبره هغه په داسې حالاتو کې چې تاسو ته یاد دی په تیر اختر کې طالبانو او افغان حکومت په ډزبندۍ باندې سلا راغلی وو. د ډزبندۍ د سلا ته هم میرمن ایلس ویلز اشاره کړې ده. هغه داسې وایي چې گویا امکان موجود دی چې د نوی سره ټول ګوندونه یا ټول فریقین چې دي هغه خپلو خبرګونونو ته یا خپل دریځونو ته بیا کتنه وکړي او د افغانستان امن چې دی د ولس کاله جګړه چې ده دا د خبرو اترو د لارې ختمه کړی شي. تر اوسه پورې طالبانو په دې حق لکم دریض نه دی ویلې. خو طالبانو یو خبره چې بیا کړې ده او په ښکارې کړې ده غدا ده هغه وایي چې دوی به تر هغه پورې په افغانستان کې په داسې کوم پروسه کې نه شاملېږي تر څو پورې بهر ملکی ځواکونه د افغانستان څخه په مکمله توګه وتلې نه او بهر ملکی ځواکونه په افغانستان کې امریکایان دي. خو امریکایان غواړي چې د ځواکونو شتون چې دی هلته دی وي او په داسې حالاتو کې چې هغه هلته موجود وي د روغې جوړې کردار یې مخ په وړاندې بوتل.
صحیح تاسو د امریکا خبره وکړه بیا د طالبانو دریځ هم وړاندې کو په دې حالاتو کې د پاکستان دریځ څه دی او څېړونکي څه وایي چې آیا پاکستان په دې کې حکومت کولی شي او کنه؟
پاکستان کله چې د سیز فایر یا د ډزبندۍ اعلان وشو نو پاکستان د دې هرکلی کړی وو. پاکستان ویلو چې په افغانستان کې د جنگ بندۍ هرکلی کوي او پاکستان دا دریز خو د ایلس ویلز د دې تقریر په جواب کې نه دی ویلې. البته دا وایي چې دوی په افغانستان کې د روغې جوړې او ثبات لپاره خپل هر ممکن کوششونه کوي. په دې لړ کې پاکستان داسې کړي دي په اسلام آباد کې د طالبانو د مشرانو سره په اخبارونو کې راغلي چې هغو ملاقاتونه کړي او د هغې وروسته بیا امریکا چین افغانستان او پاکستان څو ځله په پاکستان کې د مذاکراتو یو کوشش کړی دی. په پاکستان کې چې کله هم زمونږ د افغان سفیر هغلی پاکستان کې چې کوم سفیر دی د افغانستان ډاکټر عمر زاخلوال صاحب سره خبرې شوې دي. هغه دا وایي چې دی د پاکستان نه تمه ساتي چې دی به د افغانستان د روغې جوړې لپاره خپل کردار شته ولوبوي. پاکستانیان دا وایي خو د سیلونکو خیال داره سیلونکو ته پوسټ تاسو کوم دا خیال دی چې پاکستان په دې جګړه کې یا په دې عمل کې وس هم ځنی خلک پټ ساتلې دي او هغه خلک چې کوم د پاکستان لپاره کار کوي او هغه د پاکستان د مفادسو لپاره کار کوي هغه باندې وس هم هغه رنګ فشار نه چوي کم چې د امریکا یا د افغانستان غوښتنه ده.
ډیره مننه.
مهرباني.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
رنو قدر منوریدون کو او سمزو د جلال آباد د تیر ورځې د برید پر اړه چې په افغان سکانو باندې تر سره شوی وو لک تر لګه اول سکان پکې وژل شوی وو ل دغه برید وروسته خپل سکان سره ډول برګون سرګندوي افغان حکومتي چارواکي په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه څه خلک وای دا به زمونږ له همکار احمد فواد لامینا پوښتنه وکړو لامی صاحب خبرونه ته بخیر راغلی
بخیر اوسئ
فواد لامی تاسو ته به تر معلومه ده افغان سکان لکه د نورو افغانانو په څیر تل د افغانستان په ملي مسالو کې راوتل دي د افغانستان په غم او خادیو کې شریک دي او دوی هم د هر افغان په څیر حق لري چې خوندي وي آرام وي او زده کړې وکړي امنیت ولري دا د تیرې ورځې برید په سکانو کې یو شمېر اندېښنې راپورته کړي دي او حتی یو شمېر سکانو دا هم ویلي دي چې دوی اوس مجبوره کېږي چې له افغانستانه ووځي او هند ته ولاړ شي په دې اړه کله اوریدونکو سره معلومات شریک کړي چې څه ډول غبرګون نه څرګند شوي
پرون چې کومه چاودنه خونړۍ چاودنه په جلال آباد ښار کې وشوه دا د نورو چاودنو په پرتله لږ څه توپیر درلود دا په دې چې دا ځل د افغانستان هغه لږ کې چې هندوان او سکان دي هغوی په نښه شول د هغو اولس تنه پر یوه ځای مړه شول نو دا د افغانانو د افغان سکانو او هندوانو ټولنې ته یوه ډیره لویه غمیزه ده دا په افغانستان کې ډیرو کسانو دا په افغانستان کې ډیرو کړیو او چارواکو دا برید په سختو ټکو غندلې او همدارز افغانانو په سوشل میډیا باندې دا غمرازی خودلې ده د افغانستان د اجرائیه ریاست مشر د اجرائیه رئیس عبدالله نن وویل چې دا یو لوی جنایت و یو ستر جنایت و چې تر سره شو او هغه ویل چې د دې پیښې عاملین چې دي هغه باید ونیول شي او پیدا شي او جزا ورکړي شي همدارز د هیوادونو په کچه هم خبرګونونه پاریدلې دي د هند سفارت په کابل کې د هند سفارت دا پیښه په کلکه غندلې ده او همداشان د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاند محمد فیصل په ټویټر کې لیکلي دي چې پاکستان په سختو ټکو کې د اتوار په ورځ په جلال آباد کې د ترهګرۍ برید غندي په کوم کې چې عام خلک وژل شوي دي البته پاکستان په دغه بشری تاوان د افغان سرګندونه کړي او په برید کې د وژل شو او ژوبلو کورنوي سره د خواخوږي اظهار هم کړی دی په پرونی برید کې اولسنه شو سکان وژل شو یو تر ټولو مهمه خبره چې په خبرونو کې ډیره سرګنده شو هغه دا و چې په دې مینس کې اوتار سنگ خالصه چې د افغانستان په پارلماني راتلونکو پارلماني ټاکنو کې یو امیدوار و هغه هم شامل و هغه هم وژل شو او همدارز د افغانستان د سکانو او هندوانو د ټولنې مشر راویل سنگ هم په دې برید کې وژل شو دغه هغه کسان و چې په افغانستان کې ډیر د هندوانو او سکانو د وړې ټولنې د منځ نه خلکو د دوی ډیر پیژندل او د دوی سره په رسنیو کې ډیر مرکې کېدلې ولسمشر هم د دوی سره لیدلی وو پخوانی صدر حامد کرزی هم ورسره څو دلی لیدلی وو نو دوی هغه پیژندل شوی چیرې وي دغه وړې ټولنې د سکانو او اندوانو او دا چودنه په داسې حال کې وشوه چې صدر اشرف غنی لا د جلال آباد په ښار کې وو هلته سفر ته تللی وو او نن هم هلته وو ویل کېږي چې اوس به لغمان ولایت ته تللی وي نو دا یو 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 بده اغیزه پر ټولو اذهانو باندې اچولې ده د افغانستان د ولسی جرګې غونډې نن په دا پیښه وغندله او د افغانستان د لږکیو هندوانو او سکانو سره یې خواخوږي او غمرازي وښودله او حکومت یې وویل چې د دې پیښې عاملین باید ژر تر ژره وپیژني او وینیسي او جزا ورکړي البته طالبان خو په دې اړه هیڅ نه دي ویلي خو د اعماق خبری رسنې چې د داعش ډلې پورې اړوند ده هغه پرون یو خبر ورکړ چې په جلال آباد کې پر یوې طبي ودانۍ یا طبي مرکز باندې دوی برید کړی دی ځان مرګ برید نو معلوم نه دی چې آیا دا کوم بل برید دی او که همدغې د هندوانو او سکانو هغه چاودنه چې دوی په منځ کې وشو دې ته اشاره ده خو نور نو داعش هم څه نه دي ویلي نو وکتل شي تر اوسه پورې په غوته نه ده معلومه چې دوی ولې د داسې یو خونړي برید هدف وګرځېدل
لامی صاحب پډیر بخنه سره په ټولنیزو رسنیو کې هم زیاتو افغانانو په دې اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه کې یو څه رڼا واچوي چې افغانان څه نظر لري؟
افغانانو ډېر خواخوږي ښودلې ده. هر چا هر په ټویټر، په فیسبوک، په نورو رسنیو کې هر چا غمرازي ښودلې ده، خصوصا د اوتار سنگ عکسونه په هر ډېر لیدل کېږي. ډېرو افغانانو د اوتار سنگ او یا د راول سنگ چې دغه دوه پیژندل شوي څیرې وي، د دوی عکسونه چې ولیدي، د غو د اولادونو یا د اوتار سنگ د لور عکس لا چولی دی او د غو سره غمرازي ښودلې ده. ځینو خپلې خاطرې شریکې کړې دي او ځینو حتی ویلي دي چې موږ د یو مسلمان په توګه تاسو څخه خجالت یو چې تاسو مو ونه ساتلی شوی، او د هندوان چې په افغانستان کې ډیر یو بې آزاره لګه کې دي او تل ورسره ظلم زیاتی شوی دی، کورونه نیول شوی دی، او د دوی سره دغه چلچلن چې شوی دی دا همیشه د سوشل میډیا باندې هغه روښان فکر افغانان کوم چې دي هغوی ډیر ورسره هغه ملګرتیا هغه ښودلي. زه به تل تاسو ته د یو فیسبوک کاروونکي یو لنډ هغه لیکنه شریکه کوم. همدا اوس چې ورته ګورم، فردوس حضرتی لیکل دي چې سکان ولې ووژل شول، دا ځکه چې یو تعداد مافیایي کړۍ غوښتل د غصب شوو ځمکو دوسیې اشرف غنی ته ور وړي او مخه یې ونیسي. ښه دا خو د دوی ځکه چې اشرف غنی تللی و پرون جلال آباد ته، نو دا دوست وایي فردوس حضرتی په دې خیال کې دی چې وایي ښایي دغه مافیایي کړۍ وژلي چې نه غوښتل چې دوی خپلې دوسیې ور ورسي.
ډېره زیاته مننه فواد لامی کور مو ده.
سلام.
زمون اوریدونکو، د خراب حالات د وجنه د پخوانی قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کم چې وس ضلع ده، هغه نه یو شمیر کډوال چې دی هغه به کورکړ شي او د غشمیره وزره کورونا پورې ښکاریږي. اوس دغه واپسی عمل شروع شوی دی، خو ویل کیږي چې د فنډونو د نشوالي د وجنه دغه د بیرته د تلو عمل چې دی هغه متاثر شوی دی. نور تفصیل ابراهیم شینواری په دې رپورت کې راکوي.
د یو وخت انتظار نه پس د حکومت له اړخه په 15 جون بل اخر د خیبر قبایلی ضلع د باقی پاتو کډوالو کورنۍ دوه پسې پلان اعلان باوجود د مرکزی حکومت له اړخه واپس کیدونکو کورنۍ سره د مالی مرستو په اړه د مناسب فندونو بندوبست نه کېدو لوجه د واپسې دغه عمل کې خندان مخې ته راغلی. د حکومتي اعلان لمخه د 15 جون شروع شوی دغه د واپسې عمل په اولنی پړاو کې د سپا او غاخلو علاقو ته کډوال لګل شول، په دویم پړاو کې د ملګدین خلو باقی پاتو کورنۍ د واپسې تابعیا شوی وه، او په دریم پړاو کې د سوخ ټنګو کلی او ګیری کلی د کمرخیلو کورنۍ په لاکو ته لیږلې شوې. د اعلامیې له مخه په ترورم او پنځم یعنی اخیری فیز یا پړاو کې به اول د کوکیخیلو هغه علاقو ته کومې چې د امنیتي ادارو له اړخه پاکې ګرځول شوې وي ته به د کوکیخیلو کورنۍ واپس کولای شوې، او وروسته به د سپاه کم باقی پاتې کډوال ځای پر ځای کولای شول. د پخوا په پرتله د پیری لب اف ډی ایم ای د کډوالو کورنیو دپاره د هغوی د علاقو یا قومیت په اړه کومې حتمی نیټې نه دی اعلان کړي، او د اف ټی ایم ای چارواکو په وینا دا مهال دوی سره فقط د 1200 رجسٹر شو کورنیو لیست موجود دی، کومې بچې د حکومتي پلان لاندې وار په وار خپل علاقو ته لګلی شي، او دوی د پاره د جمرو شاکس کې یو مرکز هم جوړ کړی. دا چې دی پیرله د واپسې په دغه پلان کې ابهام ولې دی، د دغه په حق له د اف ډی ایم ای ویان احسان داوړ وایس اف امریکا ډیوته داسي وویل.
مونږ څه کم شډول را دی کنه، مونږ د جی ڈی پی سیکریټ نه را جی ڈی پی سیکریټ چې دا کنه هغه د فاتې د متاثرینو چې کم د آرمی سره ریلیټډ خبرې دي دا هغه دي. مونږ صرف دومره پورې کار وی چې مونږ څه دوی شډول را کی مونږ بیا فیسیلیټیز ور کوي اف ڈی ایم د پتلو کې چې کم بیا راشن وی کنه، نو دا 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 سیزونا چې دي دا چې څو پکلا دي او په کم کم تاریخ باندې بازی دا مونږه د آرمی دا راسته چکلا شیډول ملاو سی بیا مونږ په هغه باندې عمل کاو. په دې کې مونږ علاقې ذکر نه کاو، مونږ د کومونو یا د خل ذکر کاو کنه چې پلانې کوکی خل دی، کمبر خل دی، بار کمبر خل دی، اکا خل دی، سپادا کنه.
البته وایس اف امریکا ډیو ته د آزاد سرچینو ته لاس شو معلوماتو لمخه دا مهال د باړی او تیرا سره تعلق لرونکو قریبا تر شپږ زره پورې غیر رجستر شوی کورنۍ هم د خپل واپسې په انتظار دي او په دې کې زیاتره د هغه علاقو سره هم تعلق لري کوم چې د امنیتي ادارو له اړخه پاکي ګرځول شوی. حکومت هر رجستر شوی کورنۍ له د ترانسپورت لپاره لس زره او د واپسې نه سمدستي پس بیړني ضرورتونو تر سره کولو لپاره اضافي 15,000 روپۍ ورکوي او په دغه حساب اف ډی ایم ته د قریبا شپږ زره نه زیاتو غیر رجستر شو کورنۍ سره دغه مالی مرسته کولو لپاره قریبا د 20,000 روپۍ ضرورت دی کوم چې دغه اداره
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیو خبرونه سره ملګری یې.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی.
درنو قدرمن اردوونکو په مو کې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د امریکا د بهرانو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز په کابل کې په پاکستان باندې ټینګار وکړو چې په طالبانو د سولې خبرو اترو کې د برخه غسلو لپاره فشار زیات کړي.
په جلال آباد کې پر افغان سکانو له ځانمرګي برید وروسته یو شمېر سکانو ویلي دي چې ښایي له افغانستان څخه ووځي او هند ته ولاړ شي. تېره ورځ په دغه برید کې شاوخوا 10 سکان ووژل شول.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند تور لګوي چې د هیواد استخباراتي ادارې او عدلیه راتلونکي عام انتخابات باندې د اثر اچولو کوشش کوي. دا خبره د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز کړي او خبريالان هم وایي چې د سخت فشار لاندې دي او دوی ته کار کول ګران دي.
مارشل لا دور میں ڈکٹیٹرشپ کا دور بھی دیکھ چکے ہیں ہم, سول ڈکٹیٹر بھی دیکھ چکے ہیں, سول گورنمنٹ بھی دیکھ چکے ہیں, لیکن جو پریشر اب ہے میڈیا پر پہلے کبھی نہیں ہوا.
اور اس ہم بش پر خبرنا
د امریکا د بهرانو چارو وزارت مرستیالي ایلس ویلز په پاکستان ټینګار کړی چې په طالبانو د سولې خبرو اترو کې د برخه اغستلو لپاره فشار زیات کړي. پرون کابل کې د افغان صدر اشرف غنی سره لیدنې وروسته خبریالانو ته د امریکا د بهرانو چارو مرستیالي وزیر وویل پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جوړجاړي کې مهم کردار ادا کولی شي. هغه وایي که داسې نه کیږي نو د امن د خبرو به ګټورې نتیجې ته رسیدل ګران وي. نو میرمن ایلس چې ده هغه د افغانستان د سفر وروسته پاکستان ته راغلی ده او هڅه به کوي چې د پاکستان کې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره خبرې وکړي.
په جلال آباد کې پر افغان سکانو له ځانمرګي برید وروسته یو شمېر سکانو ویلي دي چې ښایي له افغانستان څخه ووځي او هند ته ولاړ شي. په دغه برید کې شاوخوا 10 سکان وژل شول. په وژل شویو کې ولسي جرګې ته یوازینی سک کاندید او تارسنګ خالصه هم شامل وه. داعش ادعا کوي چې برید دوی ترسره کړی.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند تور لګوي چې د هیواد استخباراتي ادارې او عدلیه راتلونکي عام انتخاباتو باندې د اثر اچولو کوشش کوي. دا خبره د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز کړي. مریم نواز وایي د خلکو بنیادي حق دی, اظهار رائے د خلکو بنیادي حق دی او دغه پر ضد د طاقت استعمال د زغملو وړ نه دی. بلخو له پاکستان یو شمیر خبریالانو داسې اندېښنې ښکاره کړي چې دوی په آزاده توګه خبرونه نشي خپرولی او سخت فشار د لاندې کار کوي.
د افغانستان د پلازمېنې کابل په ګډون په 22 ولایتونو کې د پولیو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی. د عامې روغتیا وزارت ویلي د پولیو په دې کمپاین کې 6.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي.
د امریکا قومي سلامتي سلاکار جان بولټن وایي هغه خوشبینه دی چې شمالي کوریا به په یو کال کې دننه اټومي کیمیاوي بایولوژیکل وسله د لاسه ورکړي. د اتوار په ورځ د امریکا یو ټي وي سره په خبرو کې ښاغلي بولټن وویل کچري پینګیانګ دغه فیصله کړې وي چې دوی به د وسلو جوړولو پروګرام ختموي او په دغه لړ کې به همکاري هم کوي, نو په دغه لړ کې دوی ډېر پرمختګ کولی شي. خو نوموړي د هغه اخباري رپورټ په اړه خبرونه ډډه وکړه په کوم کې چې ویلی شوي چې شمالي کوریا د امریکا سره د نږدې تعلقاتو باوجود ایټمي وسله کې اضافه کوي.
د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د سمشیز لپاره د تیاری په درشل کې د امریکا د کانګرس یو پلاوی په سنت پیټرزبرګ کې د لوړ پوړو روسي چارواکو سره ګوري. د اسوسییټډ پریس په راپور کې راغلي دي چې د روسیې او امریکا اړیکې تر ټولو ټیټې کچه کې دي.
د بشري حقوقو د سار اداره وایي په انډونیشیا کې د هم جنس پرستۍ ټولنې پر ضد عملیاتو له وجې یره ده چې په دغه هیواد کې د ایچ آی وی ایډز شره زیاته شي. په دغه رپورټ کې ویل شوي چې د انډونیشیا چارواکو په ناقانونه توګه د ځینې مذهبي تندرو ډلو په مرسته د هغه خلکو پر ضد عملیات کړي کوم چې همجنس پرست دي.
د افریقایي هیوادونو دیرش رهبران په موریتانیا کې دوه ورځنۍ سرمشریزه کوي چې دغه لوی وچې یا برازم د بشري او امنیتي بحرانونو په اړه پکې خبرې وکړي. د دغه سرمشریزې د پرانیستې پر مهال د کوربه هیواد ولسمشر عبدالعزیز خبرداری ورکړ چې امنیتي ننګونې خرابې شوې دي او باید د ترهګرو بریدونو د مخنیوي او مهار لپاره په سمو لارو چارو باندې غور وشي.
د امریکا د سپریم کورټ قاضي انټونیو کینیډي د روانې میاشت په اخره کې خپل چوکۍ پرېږدي. د نوي قاضي د ټاکنې لپاره دا وخت په سینیټرانو کې د حمل ځای کولو موضوع د ټولو زیات اهمیت ترلاسه کړی دی. کال 2003 کې د سپریم کورټ د تاریخي فیصلې وروسته په امریکا کې د اسقاطي حمل یا حمل ځای کولو قانوني ګرځول شوی دی. کال 2014 کې د صدارتي کاندیډیټ په حیث خغلی ټرمپ داسې اشاره ورکړې وي چې د یو داسې قاضي به ټاکي څوک چې د حمل ځای کولو فیصلې عدالتی فیصلے کی بدلون راولی.
دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبروں نمو اوریدل.
درمن اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ته د واشنگتن نه نیخ پنیغه غوګی تاسو لند خبرونه واوریدل. وس رپورټونو طرف ته راځو. په دغه رپورټونو کې اول نه رپورټ چې دی هغه د پاکستان عام انتخاباته په اړه باندې څنګه چې تاسو به زموږ په مختلف خبرونو کې اوریدلی وي چې په پاکستان کې په 15 جولای باندې به عام انتخابات کیږي، خو ځینې سیاسي ګوندونه او په خاص توګه مسلم لیگ نون داسې اندېښنې څرګندې کړې دي او داسې تور لګوي چې د هیواد استخباراتي ادارې او عدلیه راتلونکي عام انتخاباتو باندې د اثر اچولو کوشش کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز وای د اظهار رائے چې د هغه د خلکو بنیادی حق ته او د دغه پر ضد د طاقت استعمال د زغملو وړ نه دی. په دغه قربانی نور تفصیلی معلومات د اسلام آباد نه په دې رپورت کې اورو.
په لندن کې میډیا سره خبرو په وخت مریم نواز ویلي دي د رائے اظهار ازادي د هر شه بنیادی حق دی او د دې مخه نیولو لپاره د تشدد لار خپلول به ټیک نه وي.
غلط باتیں میں اس چیز کو کنڈیم کرتی ہوں اور جو آپ کا اختلاف ہے آپ کو اس کے اظہار کی آزادی ہے، لیکن پر تشدد طریقے نہیں اپنانے چاہیے. بہت غلط بات ہے، بہت غلط ٹرینڈ ہے.
مریم نواز وی رائے اظہار د تشدد د لارې او درول غلطه ده، دا د هر چا بنیادی حق دی. مریم نواز د بیان داسې حال راغلی دی چې هم د دوی د ګوند یو کاندید رانا اقبال چې تعلق یې پنجاب ملتان خار سره دی یو ویډیو کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI باندې تور لګوي چې په دوی فشار اچوي چې د مسلم لیگ نه ځان بیل کړي، ګینې تاوان به ورته رسي. رستو رانا اقبال دا بیان واپس هم اغست دی. د پوز لخوا عمومی ټاکنو کې مداخلت یا ګوتوهنې یو بل پیښه کې لاهور اعلی عدالت رجسٹرار د پوز یو افسر پر ضد انتخاباتو کمیسون ته شکایت هم کړی دی. د لاهور اعلی عدالت رجسٹرار لخوا انتخاباتو کمیسون ته لیږل شوی خط کې ویلي شوی دی د دستور تر مخه عدلیه یو خودمختاره اداره ده او نږدې ورځو د پوز یو افسر میجر مرتضی انتخابي عمل افسرانو تا یو کانفرنس کې برخه اغستو د پاره ویلی وو او د افسران عدلیه سره تعلق لري او دوی ته داسې حکم ورکول ټیک نه دی. د پاکستان سوشل میډیا باندې هم دا تنقید روان دی چې انتخابي عمل په وخت 3.5 لک پوزیانو پولینګ سټیشن باندې تعینات کولو آخر څه مقصد دی. بلخوا د سترې محکمې مشر قاضي او نیب چیرمین ویلي دي د یو سیاسي ګوند حمایت لپاره هم انتخابي کمپاین برخه نه دي او نه به انتخابي عمل باندې ساغیز غورځوي. جسټس ثاقب نثار لخوا د بیان د پاکستان تحریک انصاف په لوا عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید په خواست د یو هسپتال دوره کولو پس راغلی دی. انتخاباتو کمیسیون نن د پاکستان تحریک انصاف لخوا یو کاندید ناصر چیما لخوا انتخابي کمپاین لپاره چاپ شوی پوسټر باندې د پوسټر لخکر او ستر عدالت مشر قاضي اکسونو لګولو نوټس هم اغسته دي او ناصر شي منې ته پوس کړي دي چا یا د پوسټر لخکر او مشر قاضي د دوی خپلوان دي چې دوی اکسونه لګوي. د پاکستان تحریک انصاف وایان فواد چودري بلخوا مسلم لیگ باندې د انتخاباتو ځنډولو تور لګولې دي او غوښتنه یې کړې ده چې انتخابات د هم په وخت وشي.
جو پہلے کچھ باتیں تھیں اور تھوڑا ہم نے بھی یہ بات کی تھی کہ شاید ایک دو مہینے آگے چلا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اب سمجھتے ہیں کہ اب گنجائش نہیں رہی، وہ باتیں ساری جو ہیں وہ چلی گئی ہیں اور الیکشن جو ہیں وہ اپنے وقت کے اوپر ہونا اب امپورٹنٹ ہے.
فواد چودھری وہی عمومی ٹاکنے دے باید ہوں پا 15 جولائی اوشی او پدے عمل کے زن نغواڑو. انتخاباتو کمیسون نن آخواست ہم رد کردے پا کم کے ویلی شوی وو چې په خوانی قبایلی سیمو کې هم د صوبایي سملې انتخابات د ګرد هیواد سره یوځای وکړي شي.
کو د پاکستان د انتخاباتو په درشل کې چې ټاکل شوی ده، دغه انتخابات به د جولای په 28 نیټه باندې ترسره شي. یو شمیر ژورنالیستانو یا خبریالانو داسې اندېښنې څرګندې کړې دي چې دوی په آزاده توګه په خپلواکه توګه خبرې نشي کولای او سخت تر فشار لاندې دي. نور حال زموږ همکار اربا محمود علي درکوي.
د پاکستان خبریالان وایي دا وخت دوی د انتخاباتو وړاندې د چارواکو لخوا د سخت فشار سره مخ دي. دوی زیاتوي چې د خبریالانو د اغوا په میډیا د پابندۍ او مالی زورونې مثال په تاریخ کې د دینه وړاندې نه ملاویږي. مطبوعاتي ادارې وایي سیکورټي اسټابلیشمنت یا امنیتي ادارې د جولای په 15 نیټه د انتخاباتو په حق له د خبرونو نه د من کولو لپاره په دوی مسلسل فشار اچوي او کوم خبریالان چې د دوی خبره نه مني هغه په نخښه کیږي او د دوی ادارې د مالی کړکیچ سره مخ کوي. دا وجه ده چې په ملک کې هر چا په خپل سر په ځان پابندي لګولې ده. پاکستان کې د خبریالانو د تنظیم فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر افضل بټ وای د دینه وړاندې دومره بد وخت پاکستان نه و راغلې.
اس سے پہلے ہم مارشل لا دور میں ڈکٹیٹرشپ کا دور بھی دیکھ چکے ہیں.
د دین وړاندې مونږ د مارشل لا د دور امریت هم لیدل دي. مونږ د سیاسي امریت دور هم لیدل دي او سیاسي حکومتونو د دور شاهد هم یو. خدا وخت چې په مطبوعاتو کوم فشار د داسې موکل هم نه دی لیدل. پاکستان کې د خبریالانو او د اکټوستانو لپاره د نړۍ په خطرناکو ملکونو کې شامل دي او هر وخت یو سرکرخه راخکلی شوی وی. خو خبریالان اوبای دومره په ډاګه او د معمول نه سیوا فشار دوی کله هم نه ولیدلې. د مقامی او نړیوال میډیا تر مخه سک کال د پاکستان د ټولو نه لوی میډیا جیو ټی وی نیمه خبرونه د هفته پورې بند د کړل شوی وی او د رپورټونو تر مخه چې د پوسټ سره یې جوړ جاړې وکړلو نو بیا ورته اجازه ورکړل شو. همدغه رنګه ډان ورسپانه د امنیتي ادارو لخوا د دړکو او زورونې شکایت کوي. د پاکستان دی نیوز ادارې خبریال وسیم عباسی وای هر چاته یو کرخه راخکلی شوې ده. یو ښکاره پیغام ورکړل شوې ده ک جیو او ډان د فشار سره مخ کېدل شي او دوی د خپلو کړو د نتایجو سره مخ کېدل شي نو بیا د وړو ادارو خو هیڅ امکان نشته چې ځان بچو ساتي. نو هم د دې فشار او ګواښونو په نتیجه کې هر چا په خپل ځان یو پابندي لګولې ده چې څه خپرول شي او څه نشي. ایف پی خبری ایجنسی وای په پاکستان کې د بهر ملکونو سفارتکار هم په ملک کې په میډیا باندې د مسلسل فشار خبرې کوي. ویل کېږي په میډیا باندې اوسنی فشار د پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف او د طاقتور پوست ترمنځ د کړکیچ ګیر چاپېره تاویږي. پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د هند سره ښه تعلقات غواړي او په جمهوریت کې د پوست په مداخلت هم سخت نیوکې کوي. پاکستان کې د انتخاباتو د سر اداره پیل ډیټ وای تر اوسه انتخابی عمل به طرفه نخکاری. خبریال متی الله جان وای د په خیال پوز او عدالت د دې شاته دی. خبری ایجنسی وای د دوی د پرله پسې د هڅو باوجود د پاکستان پوز دوی ته جواب نه دی ویلې. تیره میاشت د پاکستان د پوز ویان میجر جنرل آصف غفور د یو خبری غونډې په وخت په ډاګه د ځینو خبریالانو او اکټیوستانو عکسونه ښودلي وو او په دوی یې د ریاست خلاف د هلو ځلو تورونه لګولي وو. خبریال متی الله جان وای نخکاره خبره ده فشار د پوز لخوا دی.
country going to elections and already there were allegations of media in Pakistan being pressurized.
دا وخت زمونږ په ملک کې انتخابات کیږي او دا تورونه لګول کیږي چې پوسټ په میډیا فشار اچوي او دا یو ښکار مثال دی چې د پوسټ بیان خپل په ډاګه خبرداري ورکوي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
قدرمن اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا رادیو ته د واشنگتن د نیخ پنیغه غوږی تاسو د ارباب محمود علی رپورټ هم اوریدو دغه نه وړاندې د اسلام آباد نه هم تفصیلی رپورټ د عام انتخاباتو په اړه باندې وو. اوس زو خبر پختونخوا ته چرته نه چی به مختلف کینډیډیټانو چې دی هغوی امیدواران چې دی هغوی خپل کاغذونه چې دی هغه الیکشن کمیشن سره جمع کړی دی. په دغه کاغذونو کې هغوی خپل اساسي څومره ښکاره کړی دی او دغه اساسي چې دی په ووټرانو سره څومره کومک وکړي چې دوی خپله فیصله په دغه اقلمانی وکړي. د دغې په نن په دې رپورټ کې به مونږ زو چرسدی ته چرته چې د عوامي نېشنل ګوند مشر او د آفتاب شیرپاو د دوانو خبرې بچره اسپان دیارولی او د آفتاب شیرپاو د اساسو پخلا باندې به په دې رپورت کې تاسو ته معلومات شریکو.
د پاکستان الیکشن کمیشن ته ورکړل شوی اسنادو تر مخه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپان دیارولی خان د 3 کروڑ روپو څخه زیات شتمنۍ لري او د هغه د آمدن سرچینه کارکرونده ده. د الیکشن کمیشن په ویب سایټ د خورو شو اسنادو تر مخه په یو کال کې د اسپان دیارولی خان شتمنۍ 6,90,000 روپۍ سیوا شوې دي. د اسپندر ولی خان د تیر کال د کرکلی څخه ټول آمدن 1,550,000 روپۍ او 3,200 روپۍ انکم ټیکس یې جمع کړی دی. نوموړي سره په جایداد کې ځمکه او په ولی باغ کې کور دی. په دوبۍ کې یو ټریډنګ شرکت کې 3.5% برخه وه خو هغه یې اوس خرڅه کړې ده. د نوموړي په نوم د اتاتیم ماډل ګاډی دی چې قیمت یې 5,00,000 روپۍ دی. 50 تولې سره زر او په بینک کې ورسره نغدې د 6,50,000 روپو نه زیاتې روپۍ دي. په اسنادو کې د نوموړي سره 2,50,000 روپو پر نیچر هم ښودل شوی دی. د اسپندر ولی خان په اسنادو کې ویل شوی چې په هغه باندې د بینک هیڅ قسمه قرضه نشته. نوموړی د کال 1993 نه تر 1990 پورې او بیا په کال 2008 کې د قومي اسمبلی غړی او په کال 1990 کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی پاتې شوی و. اسپندر ولی خان دا ځل د قومي اسمبلی انسلی رښتم 400 څخه په انتخاباتو کې برخه اخلي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپاو د 9 کروڑ او یو کم 3,00,000 روپو شتمنۍ لري خو د هغه د میرمن شتمنۍ د 9 کروڑ نه سیوا دي. الیکشن کمیشن په ویب پاڼه د موجودو اسنادو تر مخه آفتاب شیرپاو په اسلام آباد کې د 93,00,000 روپو کور، د 1,15,000 روپو سره زر او 15,00,000 روپو لینډ کروزر ګاډی لري. آفتاب شیرپاو په بینکونو کې 2 اکاونټونه او پرایز بانډونه هم لري. نوموړي نغدي روپۍ 2,40,000 او 3,50,000 روپۍ ښودلي دي. د آفتاب شیرپاو میرمن په پېښور او اسلام آباد کې کورونه او نور جایداد سره زر زرې ځمکه ګاډی په روپو او ډالرو کې 2 بینک اکاونټونه هم لري. د شیرپاو د اسنادو تر مخه د هغه د میرمن ټول شتمنۍ 9,42,000 او 3,50,000 روپۍ جوړیږي. نوموړي ویلي په کال 2018 کې د تنخواه سره ټول آمدن 1,90,000 روپۍ وو او هغه د ښځې تر څنګ 1,50,000 روپۍ ټیکس ورکړی دی. نوموړی د 400 ضلع نه د قومي اسمبلۍ درشتم څخه په انتخاباتو کې د کاندید په حیثیت برخه اخلي. د پېښور پوهنتون پولیټیکل ساینس څانګې استاد زاهد انور وای په اول ځل د کاندیدانو اساسو ښکاره کول د جمهوري نظام مضبوطولو په لور ګټور ګام دی.
چې یو ووټر خپل ووټ ورکړي نو هغه ته به دا پته ولګي چې زه چاله ووټ ورکوم، د اساسي سونه دي، مخکې سونه وي او د وروسته سونه دي، دا په کومه طریقه جوړې شوې دي، په صحیح طریقه جوړې شوې دي که په غلط طریقه جوړې شوې دي. نو سیستم کې که بدلون راځي نو د داسې وړو وړو قدمونو په نتیجه کې چې راشي نو دا به یو ډیر مثبت یو پایدار بدلون وي.
سیړونکو وایي د اساسو ظاهرول به په راتلونکي انتخاباتو کوم لوی اثر ونه لري ځکه چې ووټ ورکوونکي لا هم دغه اساسو په اړه کره معلومات نه لري. د کاندیدانو لخوا الیکشن کمیشن ته ښودل شوي اساسي د اصل اساسو نه څو چنده کمې ښودل کیږي خو وخت تیرېدو سره که دغه عمل جاري وساتل شي نو شفافیت پکې راتلی شي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا، شبقدر.
نو قدرمن اوریدونکو او اوس هم زو بلوچستان ته چیرته چې د ټاکنو کمیشن په دغه صوبه کې د پیپلز پارټۍ مشر علي مدد نه اهله ګرځولی. په بلوچستان کې د بېلابېلو ګوندونو لخوا د ټاکنو لپاره څه تیاری روانې دي؟ دا به د همیشه همتور په راپور کې اوري.
د عالی محکمې دغه بینچ د ریټرنینګ افیسر او د عدالتي کمیسون اپیلیک ټربیونل پریکړه یې په زړه پورې وبلله. او دغه ډول د پاکستان پیپلز پارټۍ د بلوچستان صوبایي مشر علي مدد جتکی د ټول ټاکنو لپاره د درخواست رد کړی او دای ناهیله وګرځول سو. تر دې لمخه ریټرنینګ افیسر او عدالتي کمیسون د د کاغذونه رد کړي وو. عدالت د ریټرنینګ افیسر او د عدالتي کمیسون پریکړه برقراره وساتله. د پیپلز پارټۍ صوبایي مشر علي مدد جتک د ریټرنینګ افیسر د پریکړې په ضد باندې و عدالتي کمیسون ته درخواست ورکړی وو چې هغه د ده درخواست رد سوی وو. اوس بیا د بلوچستان والي محکمه ته دا درخواست ورکړی وو. عدالت دغه پریکړه پر تیره اورېدنه باندې خوندي کړې وله. د پیپلز پارټۍ صوبایي مشر علي مدد جتک په 2014 کې د خوراک پخوانی صوبایي وزیر وو. دی د جیلي سند په تور کې د عدالت له لورې د 2 کالو د بند او 10,000 روپۍ جرمانه سوی هم وو. د ایډیشنل سیشن جج د سزا وروسته د له عدالت څخه پر هغه مهال باندې نیولی وو. علي مدد جتک په 2008 کې د خوراک صوبایي وزیر هم پاتې سوی دی. عدالت د تریک انصاف د بلوچستان مشر یار محمد ری د خوراک صوبایي وزیر هم پاتې سوی دی. عدالت د تریک انصاف د بلوچستان مشر یار محمد رین پریکړه خوندي کړله. د یار محمد رین په ضد باندې په عدالت کې د قتل او د یغوا په ضد باندې هم مقدمه سته. عدالت د نواب اکبر بوکټی لمسی د علي بوکټی درخواست منظور کړی چې اوس د په انتخاباتو کې برخه اخستلی شي. د ریټرنینګ افسر او د عدالتي کمیسون له لوري رد سوی وو. نور یو شمېر قضیې هم تر اوسه پورې خوندي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
زمون دا اوریدونکو د انتخاباتو خبرې کوو. نو زبا بنیر ته چرته چې د سیاسي صورتحال څه دی او هلته کې کوم کینډیډیټان او کومې ګوندونه په دغه انتخابي عمل کې برخه اخلي، دا ټول تفصیلات پر راته وړاندې کوي ریاض حسین په دې رپورټ کې.
په بونیر ضلع کې متحده مجلس عمل او پاکستان تحریک انصاف سخت اختلافات سره مخ دي او په ضلع کې نور سیاسي اتحادونه هم جوړ کړي شوي دي. په بونیر ضلع کې مقامي خبريال زین العابدین ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د سیاسي ګوندونه یو بل سره په سیاسي چالونو کې بوخت دي.
په بونیر کې کوم سیاسي جماعتونه چې دي په هغه کې ایم ایم ای چې دا هغه خو بالکل لکه د اختلافاتو شکار ده. ولې چې دلته کې خپل کسان چې دي هغه هم د پارټونو درول دي، ایم ایم ای هم کسان درول دي، او بیا جماعت اسلامی چې دا نه جماعت اسلامی د پاکستان مسلم لیگ نون چې د هغه سره اتحاد هم کړی دی. په بونیر کې پی ټی آی چې دین هغه کوم دن نه دومره اختلافات چې دلته په بونیر کې چې هغه کې د ان ای کم کاندیدټ چې دی شیر اکبر خان هغه ولاړ دی. خدای هلته کې ورته د پاکستان تحریک انصاف نه یو آزاد کس بل ولاړ دی، د میا موین الدین بچا په شکل کې.
په خیبر پښتونخوا بونیر ضلع کې یو قامی او درې د صوبایي اسمبلی چوکې موجودګی لري. په دې چوکو کې یو د قامی اسمبلی ان ای نه او درې د صوبایي اسمبلی پی کې شل، پی کے یویش او پی کے دویش باندھے پر مجموعی توگا د 1900 کاندیدان ترمیان دا مقابلی کی گی. دا پاکستان تحریک انصاف لخوا پر بونیر ضلع د جماعت اسلامی نے راغل شیر اکبر خان تا ٹکٹ ورکڑے شوے دے. شیر اکبر خان پر کال 2014 کے د جماعت اسلامی پر ٹکٹ باندھے منتخب شوے وو. ہم دا پی ٹی آئی زوان کارکون کے میاں معین الدین پقامی اسمبلی این اے نہ باندھے دا اختلافات القبلا پر آزاد حیثیت کے انتخاباتوں کی برخہ اخلی. پر متحدہ مجلس عمل کی جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام ترمیان دا په صوبایي چوکو باندې د اختلافاتو په وجه دواړو ګوندونو خپل کاندیدان ودرولې دي. د دې ترڅنګ جماعت اسلامي او پاکستان مسلم لیگ نون ترمیان د سیاسي اتحاد په نتیجه کې کامران خان د مسلم لیگ نون په انتخابي نشان باندې اوټونه غواړي، او هم په دغه چوکې د عوامي نېشنل ګوند په خواني ځلې ناظم روب خان هم امیدوار دي. په صوبایي چوکې پی کې شل باندې د عوامي نېشنل ګوند افسر خان د جماعت اسلامي بخت جهان خان او جمعیت علما اسلام په لیغپور ترمیان د مقابله روانه ده. هم دغه شان په پی کې یویش باندې د تحریک انصاف سید فخر جهان او عوامي نېشنل ګوند قیصر ولی د ګټي کاندیدان ګڼل شي، او په پی کې دویش باندې د تحریک انصاف کبیر خان او سردار حسین بابک یو بل ته مخامخ دي. په تیرو ټول ټاکنو کې دا چوکې عوامي نېشنل ګوند ترلاسه کړې وه. په بونیر ضلع کې په ځایي سیاست باندې نظر لرونکو محب الحق وایي د دې اختلافات پیدا به مسلم لیگ نون، جماعت اسلامي او عوامي نېشنل ګوند ترلاسه کړي.
عملاً په بونیر کې میچ خاتمه شوه. دا غوډه غزي کې دا
کم جماعتوں نے چھ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام او دا فارمولے تے تو اہو شہر منگا جمعیت علماء اسلام کو یو سیٹ سے 2013 دے الیکشن پر روس سرا یو قومی اسمبلی دا سیٹ او یو دا پی کے بی سی کم نے دا جمعیت علماء اسلام نو ورکو جماعت اسلامی کارکنان چھو اغه پدی شی بانی دا او دا پی کے بی سو دا مفتی پزی با غپور بو گٹرے او خودر دے مفتی پزی غپور چھو اغه زو خود سرا دا پریدم نہ دا ما گٹرے دا فارمولے تے تا کی دغه پیسے منول نہ انکار کو دا او شورا را جمع شو دا او ذلی قیدین را جمع شو
په بنیر دل کی د عوامي ورکر پټه قامي وطن پټه او پیپلز ګوند په میاس کې یو نوی سیاسي اتحاد د کاروانی بنیر په نوم جوړ شوی دی چې په ټولو حلقو باندې په ګډه امیدواران په ټولو ټاکنو کې برخه اخلي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
قدرمن اوریدن کو پاکستان او افغانستان هغه سیمې دي چرته چې وسوم د پولیو وایرس چې دی هغه موندل کیږي او دغه ماشومان چې دي هغه د پولیو د مرض نه متاثر کیږي. خو که څه هم پاکستان او د افغانستان حکومتونه داسې هڅې کوي چې په دغه تک کې د پولیو پر ضد کمپینونه وچلوي، خو داسې کورنۍ وسوم شته چې هغوی د دې نه انکار کوي. د دغه کورنۍ کم چې په دفاټا یا کم چې پخوانی پاټا قبایلی سیمو کې موجود دي، په هغې اقلم باندې تفصیلي معلومات راکوي شاهین اپریدی په دې رپورټ کې.
قبایلی سیمو کې د فوجي عملیاتو له وجې زیاتره علاقو کې امن بحال شو، ورسره د پولیو کمپاینونه هم پیل شول. او په کال 2015 کې 14 پولیو پیښې رپورټ شوې، ولې په کال 2016 کې صرف دوا پولیو کیسونه رپورټ کېدو نه پس سږ کال 2013 پورې لا یو پولیو کیس هم نه دی رپورٹ شوی. خو د سرحدي سیمو زیاتره خلک یې د پولیو کترو په حق له شکی کړل، کوم چې وخت په وخت د پولیو مهم نه بایکاټ کوي. د فاټا سیکرټریټ د پولیو څانګې ویان ډاکټر ندیم جان وینا ده چې داسې خلک د خپل ذاتی مسلو د پاره حکومت توجه ځان ته رابلی.
دا چونکی دا پروګرام یو ډیر غټ لیول ته رسیدلې دی او حکومتي سطح باندې ورته غټ لیول تعاون او رهبری شامل ده، نو بعضی خلق دا د خپل فائدې لپاره چې کله هغه ته داسې مسائل وي چې هغه توجه د پولیټیکل یا د ایڈمنسٹریشن مبذول کول واړي، نو دا استعمال کی.
په عمومي توګه و قسمه د پولیو ساسکونه انکاری والدین مخې ته راځي. ځنې انکاری والدین مذهب په بنیاد ساسکونه انکار کوي، ځنې سیاسي مسلو په بنیاد پولیو نه خوښوي، ځنې د پولیو ساسکو په حق له ذاتی منفی رای لري، ولې څه خلک وایي چې پولیو ساسکي ماشومان ناروغه کوي، ځنې بغیر څه وجې ماشومانو ته پولیو ساسکي نه اچوي، ولې زیاتره د حکومت نه مطالبه پوره کولو له وجې د پولیو کترو نه انکار کوي. دا لاریون هم د یو سیاسي مذهبي ګوند جمعیت العلماء اسلام فعل لخوا د فاټا انزمام پر ضد په خیبر ایجنسی کې پیل شوې او وای فاټا انزمام د مغرب ایجنډا ده. د احتجاج کوونکو مشر او د جمعیت العلماء اسلام فی غړي مفتی اجاز وای دوی په نظر کې پولیو هم د مغرب ایجنډا ده او خپل ماشومانو ته د پولیو کترو ورکولونه انکار کوي.
نو مونږ به د دوی د هر مهم چې کوم دی د هغې به مزاحمت کوو، مونږ به هغې غندنه کوو، مونږ به هغې ته رکاوټونه اچوو او د پولیو به هم مونږ بایکاټ کوو.
دې ترڅنګ په جمرود او لنډیکوتل سیمه کې هم ځایي خلک د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد د حکومت نه غوښتنه کوي او ګواښ ورکوي کچېرې دوی مطالبې ونه منل شي نو خپل ماشومان به سکولونو نه بند کړي او د مهم په دوران به پولیو کترو نه په ګډه انکار کوي. ځایي اوسیدونکي عامر افریدی وایي حکومت د پولیو مهم بایکاټ ورسته دوی سره جرګې مرکې پیل کړې دي.
دوی له یو شی باندې زور نه ورځي، هغه سره یو پولیو مهم دی چې هغه نه کله بایکاټ کوي او دا په میډیا باندې راشي نو دوی نه بیا یو او دوه خطا شي.
صحت چارواکي وای په قبایلی سیمو کې زیاتره انکاری والدین د غوښتنو په شکل کې مخې ته راځي. د یوې سیمې نه په غټه کچه یو ځای پولیو ساسکونه پاتې شوي ماشومان د پولیو وایرس پرېدو لپاره زیات خطرناک ثابتېدای شي.
دا اول ترجیح د دې د خپل ماجومانو صحت بچاو دی بیا رسو دانو خبره راځي.
د ډیستریټ خیبر سیمه جمرود اسسټنټ کمشنر زید عثمان کاغه خیل وینا ده چې انتظامیا په داسې خلکو نظر لري او د پولو کترو بایکاټ نوړاندې کوشش کوي چې دغه خلکو غوښتنې ومنل شي.
موږ صحت مند بچو غواړو د خپل قوم لپاره چې زموږ بچي صحت مند وي، هغه به د ملک قوم لپاره فایده لري، هغه به د ملک قوم په ترقۍ کې د هغه غټ کردار وي.
واضح دی وی چې د پاکستان یو شمیر نور سیمو ترڅنګ خیبر پختونخوا هم د پولو مولیاتي نمونې مثبت مخې ته راځي. صحت ماهرین وای د داسې خطرو مخه نیول یوازې په هر ځل هر ماشوم ته د پولو دوو کترو ورکولو نه پس ممکنه ده. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټی وی، خیبر ایجنسی.
واشنگتن ڈی سی نه